د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته.
یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزې ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د دې ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګړې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبور شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو همدغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم بغیر لدینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر لدینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامته اوسي.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دي، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلي دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دي، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وها دي، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همېشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرنی قوت باندې تکیه کړې ده. موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خطر باندې چې موږ اوس روان یو، وجه ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره، د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسره سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت صحت ته ورسی.
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسی. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې وسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالات چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه درغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي، ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی، خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا د چی څخه دا د څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مسایده سره، نو کدی الته سره کښینی او د بسره خبرې وکي، لښته لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدلی نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، اته ما تر خپله راځي، زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وښایي. موږ څنګه ولاړ شو؟ دلته مونږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي، نه کار شته، او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دی. دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه، چې هغه ورځ په هیواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي، وایي دا زموږ ولې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې چې په وسه موندغه نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي، در معلومي نور دوستان تور معلومي، چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري، نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو، د جز خداسه معلومیږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام جنو والا خدای منسه، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې، نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ با سواده کسان هم لرو، ارواپوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم، په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دي لابیګران دي، که نه ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایې، که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده، کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر همغه خوا باندې، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي، نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني، په شا دې نه کېږي، تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سدی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گازر کی مڑ دکھڑما غنم رنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو وڑے وڑے
ہمار مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھما شم شارم زغر کھاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں کاروان سو یار می و بایدلو جوان دازا بازاب سو یار می و بایدلو مایان یز و خوب دبل سر کوینا یار می و بایدلو جوان دازا بازاب سو یار می و بایدلو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکواز علمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو زیو پری شو دما یہرا نروان سو زیو پری شو دما لکی تیم وس پسل بوجوان تی رہو ما زیو پری شو دما یہرا نروان سو زیو پری شو دما لای دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے زما دی نیم گڑی کھڑو دجوان چول ہر مانونا و غماز خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو و چمباز بسم اللہ سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور بری بات کی دبل چھا جانا نہیں جوند پسخ دردو کی تیر وینا بے وفا جانا نہیں جوند اور برباد کی دبل چھا جانا نہیں
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې، یا جینیو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته به اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و، تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې ټول ډېره برخه، یاره کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنی تقریبا 0 کال را ودی خو څخه، د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، خو هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده، خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره ورستلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واره ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وټړل. د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې بداسه کیسه او داس داستان نه یي چې پټهخانیا یا د ته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونوي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ون په دکې نه. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي. افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغانانو مخې دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او هغوی د هغوی څه خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت دوی او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلویشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد محبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو عبد منصر اوړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا غوښته دا هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانا په دغه علاقه کې پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري. دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کوم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی اور روان زوی به زه روانه و سم چې ان شاء الله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته مثلا
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدی ډپارټمنټ نه فارغ شوی وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کاسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره د هیدرآباد کې دغه څه ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه څه سره کار لري په وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان واسه یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و په هغه د واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کالو کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغه وي چې سفر آل انډیا ریډیو چې سفر دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تاګوراتر یو څه په کسو یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان د ډیر اصل نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زمو شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو د لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شي په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بیس په لګین دی چې دي سانسي ګرځي به دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي دي پارسي ته هم ستا ما د اټکل مخې یاد تحقیق لمخې تقریبا د 16 ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پاتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري. په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکې د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کورسونو لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جی شاګرد به نه په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پوهنتونونو کې یعنې د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واري د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم سره لاړ. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستې سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول، نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو.
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي، مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطحه پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان په حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د امدی توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم نه رو فکر کوم، اوس په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دوه کې وي، شایي وبونه وي شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې ما اشتباهي وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم یې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، دای د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو ماین مودې چې دوه سم پر یو په دوه زرم کال کې د استاد په سپاس په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی پوریالی په صفت مقرر شوم. تر پلان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي چې او د تسیاتي نه د سمې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو ماین موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د سلو 15 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې ما د خپلو دفتر یعنی د کابل پانتون نیوی فیصد مناسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر وکړي او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې له کلونو راځي سه تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه باندې عجیب وي یعنی چا خبر په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي د ګرمۍ زیره به حد د رزق کله داسې خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 د لسن د جولای میاشتو چې هوایی ډګر کې ښکته سول ما فکر کاوه اته البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کړه ده په دغه څخه د هوایی ډګر اوسم امکان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تللم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند ده
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه ارزمول استاذ په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې ما چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم دا تقریبا 2-3 کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا په لسمه پورې ته دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو نو د ګرمۍ یو د تا ته چې بس د باندې نسو فل یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر داسې شیلډری او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینې نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبه استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادې ملما په دې خبرونه کې را سره تربلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
ستا په عشق کې اوارا مال دي سادا زړګې کو ډېر پارا پارا حشولا چتا خپل اصليت کړه لوخکارا اے مار هم شادا سرا کولا گزارا ہے وہ بے وفا